غرمنی خبری مجلې ته خرغلاست. د خبرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلي خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل عمد چمتو کړي.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیستې او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلي غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویې جرګې تحریم کړي وویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې مشورتي لویې جرګې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویې جرګې ورته نوم نه یخود. دا سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډېر شي خزي دي. ټاکل شوې چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بېلابېلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څېرو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پوخانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستې. ښاغلي داودزی چې د مشورتي لویې جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. وی ویل چې دا ډله مشورتي لویې جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوې پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلې. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړي او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنو زور اخیستی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمی شوی و. عمران لمر چې اوسې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت بوخت دی. واشنګټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیې کې وویل دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلی. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نه وي لیدل شوي کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لا زده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د لویې جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لویې جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر پوښتو.
مخالفین چې دي هغه وایي چې د دې وخت نه و، یعنې زه نه پوهېږم چې کوم وخت وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې فارم جاري کړی چې د سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لویې جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمه نیمه کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسې. خو ورځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومي هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته. بلې، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. په اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېره په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواوو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته، او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې د یوازنۍ تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکات جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي او سوله باید افغاني سوله وي، نه بهرنۍ سوله. یعنی غیر افغاني سوله جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم ټینګار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسیونو په دغه جرګه کې برخه وانخیسته، خو وی ویل چې دې ته هم باید متوجه وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسکین خلک او بیوازده خلک قرباني ورکوي، نه تر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبرو پوستونو کې دي. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړه. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالي کی که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل شي د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام پې ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي، او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څېرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه اخیستې. خدای هم وویل چې تېر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د خزو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشوي ویل، او دغه راز د خزو له حقوقو سره نه یوازې چې په اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به خزو ته ډیر حقوق
شفق صاحب غوړم دی جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکي خبر شي. دلته خو به له شکه چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لوی جرګه تحریم کړي دا یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتما وي. اوغو د هغو عکس العملونه یا د هغو دغه عمومي وضعیت په لویه جرګه کې څه ډول دی؟ د ولسمشر د خبرو په وړاندې یا غبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو په وړاندې، او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمېر مجاهدینو اجماع د لځان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، داسې عکس العملونه سره تاسو کله چې مخبرې کولې له استازو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډېره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شي او هم د ښاغلي سیاف خبرې د جرګې د ګډونوالو له خوا په چټکو سره بدرګه کېږي، یعنې هغه ټول یو ډول سره خوشي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استازي چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغو سره چې مونږ خبرې وکړلې هغوی ټولو ویل چې صحیح ده ځینې اختلافات شته، ځینې مخالفتونه شته په کابل کې دغه رخصتي او تدابیر له عمله ځینې مشکلات شته، خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وشي. ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته، او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدا و او خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانېږي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه کې وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي، تاسو د نن نه د لوی جرګې په خیمه کې یي شفق صاحب، د باندې امنیتي وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتي تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتي تدابیر خو په مجموع کې ډیره شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې په تیر کومه ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالله استاد د ټول سی وی دی، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي. هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه هغوی پریښودل کیږي. نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسانو چې کورونه دي او دغه لارې هم په چې دغه جرګې سیمې ته غځېدلي دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو سره. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داوودی هاب یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې، دوی ویل چې لږونه او یا تاسو سرګونه کسان نو مشران چې راغلي هغه د کارتونه نه لري، هغه هم د باندې منتظر دی او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. تمایل ورته دومره زیات او دوی ویل چې دایبه دغه لایحه کې تغییر کړی چې وتوانی کې دغه کسان هم په دې جرګه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو. تاسو به له وروستیو جریاناتو هم خبر کو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب تر 40% پورې لوړېدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووزي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب وضعیت له کبله چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپک او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړ شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، پر دې هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د دې هیواد د عوایدو یو عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاري شوې دي. دغه بندیزونه په ترڅ کې د روانې اپریل میاشت په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغه شپږو هیوادو نو ته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیر یا وغواړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسؤول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بله تکل صاحب.
بله نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس یې کوي او څه وایي چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هېواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر 40 سلنه پورې لوړ شي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وای نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنی موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدې د یو شمیر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یاد چې نتایج لاندې ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ دای وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دی وخت نه وو، یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي چې دی فارم ځای نه کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا غنیم چې به ولوستل اوس په کتابچې کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دی، نور اجنډا دګانې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شوی که شوی سیدی صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غیری براشي بیا نه به ورکي، وروسته بیا نو کمیټه تاکل کیږي. یو شل یا دیر شهر سمجه کمیټه تاکل کمیټه بس کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نشي. دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنی د فنکشنمه مفشین به خلاص شي.
یعنې تاسو په څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوي سیدی صاحب؟ بعد هغې نه
بیا نو زه تکرارم، زه پوهیږم چې زما آواز پخشي دي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي. تصامیم څه ده؟
یعنی پرانیستونکي غونډه ته ماتل یې سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پورې دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو. بیا نو زه نه پاتې کیږم، زه د افغانستان دی بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالار د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو، خو دا شیبه ناجی ساپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40 ساعته کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 600 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د 15 نندارتون په جریان کې بیلابیل تړون نه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو، او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړې لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم. هر یو قرارداد له سلو زرو ډېر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اوارۍ لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو وار بیا د سولې د همداسې یوې لویې جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 18 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمېر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان یې ګډون والو. یو شمېر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن کې د ریاجنیز بشینن او باید موافقه یا اجماع سیاسی برسن و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از او عملا کار صورت گرفت.
خو ځینی کسان باور لري چې لدې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې خینوي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لویه جرګې قانون اساسی و لویه جرګې اضطراری هم یکی از جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال در نینداخت.
لدی وروستا په کال 1400 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول. همداشان لدی یو کال وروستا په 1909 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دغه جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهرا نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تونیس اتفای خبک نیشه بجلی نیم قرارداد با کم چی دیگ یک دل در قرارداد اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشو نمیکشن. درست چی خیلی امزا اون این اخو میگه نیم فعدادت این اخو امزا کو خودت بعد از اون مخالفت کنن ما میداریم.
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته یې حل لارې لټولې دي. خو دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري که نه، هغه پوښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه همدومره. په پاتې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه چې نن پرانستل شوه او د پلان له مخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو. د دې بحثونو کوربه به اکرام الله اکرام وي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکې کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 30% یې ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به یې د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیا رډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلی. د ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړې دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریالم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې سرمسریزې کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خبرونې کوربه دی او په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واورئ.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، دا نیم ساعت پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو دپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې لږ تر لږه 30% یې مېرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه، د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې دپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسؤل ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس را سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال حکمت صافی میلمه دی. همداشان زموږ بل میلمه د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی دا به د خبرونې په اوږدو کې رالو. صافی صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته رالی. که پیل لم دینه کو، جرګه له مخالفتونو سره سره پیل شوه نن سهار 9 بجې. افغان ولسمشر هم وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اورېدلې ده، څه نوي درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تاسف سره چې زه یو له منتقدینو د دغه جرګې او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی. موږ د سولې ملي بحث کوو ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه د افغانستان مطرح با نفوذ چیرې هیڅ په جریان کې نه دی. نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخي چې د ولسمشر دی وینا ټکی یا نوی موضوعات په دې کې سوال ز فکر کوم چې ټول وینا یې تکراری وو، هیڅ داسې نوی څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکی وي یا کومک کوونکی وي. دا په دې معنی ده چې یوازې خپلې ژمنې بار بار تکرارولې چې ما ژمنه کړې وه ما ژمنه کړې وه، خویندو ته وویل چې ما ژمنه کړې وه چې تاسو به په 1.5% استئ دا دی اوس یاستئ. بل تر ټولو منفي ټکی چې په جرګه کې و هغه دا و چې ولسمشر ښاغلی پروفیسر عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ نه د انتخاب. بهتره به دا وه که دا جرګه ملي وه، بحث ملي و، بهتره به دا وه چې انتخابات شوي وي او د آزادو انتخاباتو له لارې چې هر څوک د جرګې د مشرتابه لپاره ګټون کوي هغه به شوی وي. بله دا چې د جرګې ایجنډا اصلا مفهمه نه ده که بحث د سولې وي نو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی. هر افغان سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزته ژوند غواړي، د افغانستان پرمختګ غواړي. نو بیا د دومره بحث خلکو راغوښتل د کابل د دستګاه د یوې هفتې لپاره فلجول، د حکومت $5 میلیون مصرفول د څه لپاره؟ نو لا اقل باید هغه دوستانو چې د جرګې رهبري په غاړه درلودله دوی باید دا جرأت کړی وي چې د جرګې په اړه یې د رواني مشروعیت لپاره که څه هم دا حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري ځکه چې په اساسي قانون کې د مشورتي جرګې هیڅ ذکر نه دی شوی. یوازې لویه جرګه ده او د هغې ساختار او ترکیب هم معلوم دی او حالت یې هم معلوم دی چې په کومو حالاتو
له دې نه وړاندې د سولې د مشورتي جرګې جوړې شوې.
بله ولې بله نیمګړتیا دا ده چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. یعنې حکومت لا پخوا ویلي چې موږ پریکړې الزامي نه دي، یوازې اوریدونکي دي. نو چې الزامي ونه اوسي بیا دومره خلکو راټولول دي، دومره خلکو ته زحمت ورکول، زه فکر کوم چې دا بغیر له دې نه چې یو کمپاین وسي، نمایش وشي، بل څه نه وي. بل د کمزوری ټکی دا ده چې دا جرګه که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې وروسته شوی و نو بیا به لا اغېزمنه وه، لا به فایده منه وه، لا به د وطن په خیر. ولې په ډېر تعصب سره چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې بحث نه دی خلاص شوی، نه دی پیل شوی، نه دی شروع شوی. که بل پرز دلته جرګه فیصله وکړي او حکومت تسری کرخې ترسیم کړي یا حکومت ته یو پکج ورکړي چې دا زمونږ اساسي خطونه دي او د دې نه اخوا د وسلوالو طالبانو سره موږ په بل شي خبرې نه کوو، او طالبان د دې برعکس نورې خواستې نورې غوښتنې مطرح کړي، نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي؟ یعنی بیا مجبور دی چې بله جرګه وغواړي، د جرګې د پاسه جرګه. نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیړه شوې ده. موږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره، د جرګو سره، افغانستان د جرګو کور دی، د مرکو کور دی، مخالف نه یو، ولې بیړه شوې ده او کوشش تر ډېره دا شوې چې دا جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت او تقریبا چې د حکومت د سانسور او کنټرول لاندې. که تاسو وګورئ رسنۍ په هغه شکل چې باید دوی پوشش ترینه وکړي اجازه نه ورکول کیږي. دوی په کنټینټل کې ناستي او هلته د میډیا سنټر له لارې د ملي تلویزیون نه خپلې خپرونې اخلي. یعنې چې دا په خپله سانسور دی. بله دا د جرګې مدیریت چې دی دا په ټوله معنا حکومتي دی. یعنی په خپله داودیا صاحب امرخیل او داسې نور دا د حکومت کارکوونکي دي او دوی دا جرګه یعنی کنټرولوي، دوی مدیریت کوي. نو چون دا بحث ملي بحث دی، د هر افغان بحث دی، بهتره به دا وه چې په دې کې ډیری هغه بېطرفه ملي څېرې وي چې هغوی دا جرګه مدیریت کړې وه. نو نن به انتقادونه هم کم و، نیوکې به هم کمې وي او جرګه به خپل
صافي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګې سره له بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاستئ، یعنی فکر کوئ چې دا په ګټه نه ده. اصلا ویره له څه موجوده ده؟ ولې بایکاټ رامنځته شو؟ ولې دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګې لومړنۍ نیټه چې ټاکل کېده تقریبا ټول لوري چې هغه خوښو خوشاله وو او رضا وو.
یو د جرګې د نیټې اعلان دی چې تام واورید، ما واورید، هر افغان واورید. یو د جرګې په اړه اساسي تخنیکي مسلکي بحثونه دي. د جرګې د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شی اوسي. ارګ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل ارګ سره، حتی دا به ووایم چې د خپل دیوال شریک سره چې ریاست اجرایه ده په دې برخه کې بحث نه دی کړی. تر هغه چې زه معلومات لرم اجرایه ریاست څو ځل مراجعه کړې چې دا بحث ملي بحث دی، دا بحث مهم بحث دی، راځي چې کینو خبرې پیو. ولی متاسفانه چې د ار جواب تر اوسه نه دی، یعنی نه دی حاضر شوی. نو کله چې په خپل د قدرت د 50 سلنه شریک په جریان کې ونو وسی، د سولې د شورا مشرتابه خاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونو وسی، د افغانستان ماتره چیری په جریان کې ونو وسی، بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی، دا جرګه ملي جرګه ده، دا جرګه مشروع جرګه ده، دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده. بنا ان موږ یوازې یوازې د جرګې د تدویر د ماهیت او د کیفیت په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده، کمپاینی ده. اکرام صاحب تاسو واورو کې چې په خپل په دانګرهار کې زه تاسو بیلګې پیش کوم چې هلته انتخاب شوی یو کس دی، ولی په ډېر تعصب سره چې د شمولیت کار بل چاته ورکړل شوی. زه په تېرې پنځشنبې ورځ په ننګرهار کې وم، ډېری داسې کسان مې ولیدل چې هغه فورمونه ورقې ورسره دي، ولی په ځای بل څوک راغلي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی هم دا اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. کمالزی صاحب ډېره زیاته مننه چې حاضر شوې په دې بحث کې له موږ سره. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، د سولې لویه مشورتي جرګه پیل شوې ده. وړاندې زموږ بل میلمه صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف له ټاکلو سره تقریبا مخالفت خو دوی ول چې دا انتصابي دی، باید انتخابي راغلی وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
سلام جناب اکرام صاحب، نو
استاد که زمنګ غاغاورې تاسو آواز ډیر خنه دی، کله لګ د سی خپل زیته تغییر ورکې نو غږ به ملک خو واریدل شي.
اوس ډیر خدای
مهرباني.
ها نو زما په اړه باندې استاد سیاف د جرګې د مشر په توګه پریکړه بد پریکړه نه و. ولسمشر وړاندیز نه وي کړی، هم د ګډونوالو امدا غوښتي زړه چې استاد سیاف عالم سره دی، سیګي عالم سره دی، د مصر په هغه کې علماو کې د مصر جامع ازهر نه پوهېږي، او محصلینو کې فارغ شوی
زمونږ غاوري کمال زی صاحب. استا غږ ډیر خنه دی، ډیر خنه دی، زنه پوی کوم ستونزه پسې کده. او کله بیرته تاسو راګرزو کمال زی صاحب. صفی صاحب، تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه. 3000 کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي، په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي. دغه 3000 کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولې، فکر کوي چې مشروعیت نه لري؟
یو شای چې سوی تفاهم ونشي، زه د استاد سیاب پر انتخاب نیوکه نه لرم، ولی شیوه د زید انتصاب مخالف یم چې باید دا انتخابي راغلی نه انتصابي، چون دا بحث دوی وایي چې ملي بحث دی، چې ملي بحث دی لاقل باید د زحمت بحث هم ملي شوی، نه دا چې فرمایشي دی. لوی دی با دی جرګې ته د لوی مشورتي جرګې نوم ورکړ شو. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم یو 13 ماده ده. هلته ترکیب او ساختار او دی التیا وخت مشخص دی. مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسانو د ملي شورا غړي اوسي. تاسو اوس وګورئ د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی، د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی، ډیری غړي نسته. دولسو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي، د قدرت 50 سلنه شریک ډاکټر صاحب عبدالله دا جرګه تحریم کړي. پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري، ریښې لري، خاغلی ولسمشر کرزی دا جرګه تحریم کړي او دای به وخت بللی. نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې دا لویه جرګه ده، د لویه جرګې نوم دی په لکه می منبع اخیسته،
خو کله چې د بی وخت جوړیدو خبره کیږي، ز بیا خپل مخکنی خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړیدو لپاره اعلان وشو، ټولو لورو دا هرکلې وکړه. دی
ولی
نورسته څنګه بیا بی وخت شو
په تدویر کې بیړه وشو. دا جرګه به اله موثره وي، اغیزمنه به وي، د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایر شوی. بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوی سری کرښې په دې بحث کوي چې څه ورکي او څه واخلي. ما وویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرښې رسم کړي او وایي چې موږ دا شیان په مذاکره کې منو، د دې ناپله نه منو، او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنې وکړي، بیا به د حکومت سره یا د دیار سره کومه لار وي؟ نو طبیعي ده چې بله جرګه به کوي، ځکه چې دا ملي بحث دی. چې بله جرګه کوي نو موږ او تاسو دې توان لرو چې 15 میلیونه ډالر نن مصرف، 15 میلیونه ډالر سبا ته مصرف، یوه هفته اوس د افغانستان د حکومت دستګاه پلچ، یوه هفته بیا پلچ. نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې، او دا جرګه هغه جرګه چې موږ یې مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده، ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یا د اساسي قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاغي کې ول شوی دی د هغې خلاف راغلی ده. نو بنا موږ نشو ویلی چې دا لویا جرګه مشورتي بحث ویلی شو، یو ټاکنیز بحث ویلی شو، یو غونډه ورته ویلی شو، ولی د سولې مشورتي لویا جرګه ورته نشو.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب ته راګرځو. استاد کمال زیل موږ سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو. استاد که زمونږ غږ اوري، جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شوه، لا هم روانه ده، د لس دولس انتخاباتي ټیمونو بایکاټ، همداراز د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجه به څه وي؟
بلې، یو ځل بیا هم ټولو ته درناوی او سلام. دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګه نه وي دایره شویم، د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ورکړی دی او د دې نظام په ملاتړ کله کومې پرېکړې کړې وي. دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري، یوازې دغه د حرم شریف نه امامان راشي د سعودي عرب نه هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي، دوی ورسره نه کښېني. دوی د نظام مخالفین دي، او څوک دغه درګه چې دایره شوې ده د په نامه ده که هر رقم کېږي. باور وکړئ اکرام صاحب، دغلته په دې جلال آباد کې دانه نم دوه ځوانان ووژل شول. موږ ویریږو، موږ وایو چې هر هغه څوک چې که مشر کېږي، که استاد صاحب یې مشر کېږي، که بل یو کشر هلکې مشر کېږي، خو چې فقط دا سوله وشي، دغه افغانستان د دې بدبختیو نه خلاص شي. او موږ دغه عمومي د عوامو په توګه باندې بې سابه وږیو، د سولې تږي یو، او نور به ته خیر دی، هغه ته به وخت نه ورکوو چې موږ سره مشوره نه ده شوې، او دا دغسې دی او دا ناکامه ده. په دا بیخي د جرګې ناکامه یوه مثبت خبره خو به پکې وشي که نه؟ هغه د یوې مثبتې خبرې دپاره هم بایکاټ په کار نه دی چې څوک دې وکړي، او دغلته د سولې په نامه را سره په یو ټکر.
خو کمالزی صاحب ویل کېږي داسې چې دغه مشورتي جرګې چې د پرېکړې به الزامي نه وي، یعنې کومې پرېکړې چې کېږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پرېکړې منل کېږي که نه؟ فکر کوي په دغسې حالاتو کې به یعنې کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي؟
بلې، هو د نړیوالو دپاره دغسې یو څه وړاندې کول دي چې موږ د عملا ډیموکراسي په عمل کې پیاده کوو، او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړوو، د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو، اساسي قانون ومنلو، رامنځته کړلو، او لوی جرګې منو، دا یو عنعنوي دود دی. د افغانستان اکثره لوی لوی مسایل د جرګو لخوا حل او فصل شوي دي. نو موږ دې کې هم بند وزن وو، هغه لویه جرګه چې د ټولو خلکو غوښتنه وه، هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، هم د افغانانو خپلمنځي غوښتنه وه. نو دغه مسایل موږ رامنځته کړل، او دې دپاره هغه شته، د امکان شته دی چې دولت خپل رئیس جمهور په عین وخت کې په ګاونډیانو غږ وکړلو، په ټولو مخالفینو یې غږ وکړلو چې تاسو راشئ موږ سره کښېنئ. په هغه وخت کې چې د اختر لویه ورځ باندې، د اختر د لمانځه په مهال باندې هم په موږ باندې توغندي راواریدله، خو موږ عید د جدي عکس العمل په ګټه کې نه شولو، تاسو باندې بیا موږ غږ وکړلو د سولې دپاره. نو دا به دولت ته د نورو خلکو هم دغسې یو غږ کېږي چې تا یو وخت کې ویلي وه چې موږ دغسې کوو، درې کاله مخکې مې دغسې ویلي، اوس وشوله. د اروپا سره د افغانستان د تړاو خبره مې وه، اوس وشوله، ورسره وتړل شولو. نو اوس هم د دې سټیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو،
او دا باید غشی دا جناب اکرام صاحبو دا دولت پدی کی مستمیم دی چې باید خپل پریکړی
کمل صاحب کلن رات وی تاس یاد ون اکڑ چی ولس مشر پہ گاؤنڈیا نو باندھے بار بار ایران شوی دی خو پاکستان هم ژمنی کړی خو په خپلو ژمنو کې د دوی په باور د حکومت د افغان حکومت په وینا باندې چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی په دې وروستیو کې د پاکستان هلو ځلو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتلو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بلاخره د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینی همکاري وکړي
بله دا د جمهور غږم او دغه د دغه غوښتنې په اساس او د هغوی چې کوم حکومت غوښتنه د پاکستان نه کړې ده کله چې دغه یو بل هغه خو لوی طاقت د امریکا او زلمی خلیلزاد د هغوی استازیتوب کوي که بل یو کمزور هیواد هم د افغانستان د رئیس جمهور سره د خپل غږ همغږی کړي او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زمونږ په کورنۍ چارو کې مداخله مه کوئ موږ ته دلته شرفخي او شرفته پسند خلک مه روزئ نو د دې کارونو نه لاس واخلئ نو پاکستان به دومره هیواد نه دی چې نور زبر ځواکونه دي موږ قربان دي زمونږ نور ګاونډیان دي قربان دي غږ وکړي او دا د هغې نه بعد هغه کېږي دغه چرکي دغه ملي اسما رامنځته کول د دې لپاره ښه دي د خلکو نظر را سره یو شي او د یو لوی جرګه کې چې پاکستان غږ وشي چې د موږ انګورو هیله کوو زموږ په کورنۍ چارو کې د کوم مداخله وکړه
جرګې په اړه انتخاباتي مسایلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتي جرګه هدف سو یعنی فکر کوي چې په دې جرګه کې به د انتخاباتي مسایلو ګټه واخیستل شي که څنګه
ګوره که بحث د جرګې زما خو په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو هغه وختل چې د افغانستان د ستونزو حل په لوی جرګه کې دی د دستي فرمان ورکه هغه وشړل منپکی ملا شیر محمد اخوند ته پیژنې چې د سناتور انتصابي هغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لوی جرګه غواړو ولسمشر په سبا ته فرمان دی عزل صادر کو سره دین چې د صلاحیت نو باید خبر دوره پوره کړي وای شړ دلته شکونه دادی چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړو او راغو جرګې ته کېناست بل دلته چې کوم بحثونه دي د جرګې مدیریت دی د جرګې ګډونوال دي دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پوښتنه راولړي د جرګې پر اهدافو پوښتنه راولړي موږ د نظام مخالف نه یو کمالي صاحب ته په ډېر احترام موږ د نظام جز یو دا نظام زموږ دی موږ د نظام یو ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی تبلیغاتی کی کی شخصی
دا یه دا پا کم دلیل باندې کی
دا گورا دا پا دی کی لومړی دوی تا دا داودی سیب خبری واردی پا پیل که چه اغا ویل زه دا والیانو ولسوالانو او دا چارو دا اداره نډیر زیات مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم
کړي یعنی مرسته کړي صحیح ده نو وخت چې والی ولسوال او اداره امور مستقیما دخیله وی ته فکر
کړ چې تخنیکی همکاري یاد کړل
تخنیکی همکاري هلته صندوق نه و نه کاغذ و خلک غونډیدل ول چې احمد د زمونږ مشر دی تخنیکی مرسته ته ضرورت نه وایي دا د خلکو یعنی په یو مسجد کې دا کار کړو په یو کور کې کېده په یو خونځي کې کېده حتی د په وستلو د پولیسو سره هم کېدلی شو دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقی کیږي دا انتخابات دي انتخابات د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حق دی ته انتخابات نشو ویل انتصابات کړی او دا انتصابات هم د افغانستان د حکومت چارواکو کړي چې هغه والی دی ولې سوال دی او د اداري امور د پخپل د داودی صاحب خبره
خطر دی دا پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه و
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې د هغه سره په همغږي دا کارونه کړی دي او کاش چې داودی د ولایتي شورا نوم اخیسته هغه د غدری اورګانونو نمونه واخیستل چې هغه
دولتي شوراګانو نمونه
واخیستل یعنی دولتي شورا نوم مې ولایتي شورا په شکل د اشکال حکومتي اداره ده تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده د انتخاب پروسه شفافه نه و کوم خلک چې را تاسو وګورئ د لومړي سب کې چې ناس دي کې تماته یو څه کسو خلاف چې هغه د دولت ساسټم خلاف ټول هم دي یو ټیم دی یو یو نظر دی یو ډله ده. زه په دې تاسف کوم چې کاش کې چې دې ته د لوی جرګې نوم نه وي.
خو د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړي.
نه خو لا عقل باید موږ دا انرژي درلودلې دا ولټیا او ظرفیت مو درلودلې چې خلک هم قانی کړي وي چې دا جرګې اړتیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانایي نه لري چې د 50% د قدرت شریک په جرګه کې شریک نو ته به دا د وسلوالو طالبانو سره ستانه توقع کیدای شي چې ته
ورغوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبري ورسره کړي.
زه دقیق معلومات لرم ته باور وکړه اکرام صاحب چې هیڅوک په جریان کې نه دي. په نویو ما نه نویو ما دقه کې صرف یو کارت ورلېګلې او دعوتنامه ورلېګلې چې تاسو یاد غړونوال یاد ملمه پتوګه دعوت یاست. دا خو د مملکت مهم خلک دي اساسي خلک دي د وطن کې مبارزه کړي سیاست کړي دوی باید پختل شي. زم په دې پختنه کې تاوان شي په دې مشوره کې تاوان شي بس ته مشورې ده باید له مشورو یې غاس شي. زموږ تشویش دلته ده نو چې مشوره نکېږي بس شخصي کېږي بس تبلیغاتي کېږي نو دلته هغه شکونه چې په خواول یې هغه نیوکه چې په خواوي چې دا به انتخاباتي جرګوي دا به تبلیغاتي جرګوي دا به فردي جرګوي تقریبا هغه سره روانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت کاغه په کوم ګون پورې ده کاغذات په دغه جرګه کې مونږ تاسو ونیل پرته له استاد صاحب نو ټول د مغه یو ټیم خلکو په هغه جرګه کې ناشتي کدی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده ک پار کې کینم دغه یو ټیم ده ولې زه په دې متاسف یم چې دته کاش کې چې د لوی مشورتي جرګې نو
ډیر مننه صافي چې برته ګورځو کمال زې صاحب تاسو خراسانی یاست کنه
بله.
صافی صاحب د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړ چې په زیاتره ولایتونو کې د انتصابي ټاکل شوی دي یعنی انتخابي نه دي ټاکل شوی په ننګرهار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و دا خلک د اختیام انتخابي وټاکل شول کنه دا پروسه یو سنه سره ګډوډه و
نه تو جناب صافی صاحب تم په درناوی دلته خو واده مشکلات به وادي ولایتي ادارې د پانه به لریو کمی او کاسته وی په دې رابطه باندې اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله جرګه دایره شوله اوس هغه تل کومه کوم دوستان لرو هغه ته دغه سمسیج دی ورکی دي ساتي سه به کوم دوست کو کی کوم دی ولا سوال نه پر بي وي ضروره ته رئیس جمهور باندې غوښته چې دغه پرمایشي نه کی ته خسرې ته مخلص سړې دی هغه ته او دغه جرګه شي دا یو خو هغه دی بدول لري یو خو تصویر دی هیواد په توران دی کی او خو استدلال دی په کې وشي دا شینه پرمایشي کومه اوس ته هغه دا دلته مشکلات دي خلک دي او خو به دا نیوکه کوي چې دا پرمایشي دا او دا یو کمپاینی هغه دا خو مونږ وایو چې کته تګ منفی فکر نکړو مثبت اړخ ته راوګرځي کو نو خیر دې تاسو لري خپل یو نمنده یو دوست دې یو میسج ملي چې وروره دا غلطه فرمایشي مسایل ته دی راځي نه ما ورکوي او دا جرګه یو نوی دود دی او د دې طریقې موږ ټول مسایل حل کوو چې دې دا سولې ته کار پکې وکړي واځي سولې ته نو زه ورته دی راغی ما کومه هم ټول کاڅې په ولایتونو کې شي وي خو هغه ته به دومره غنه ورکو موږ تاسو به دومره اعتبار نه ورکو نړیوالم چاري نړیوالم ګوري د خپل سیز نم ګوري دا یو جرګه یو ارزښت دی ملي ارزښت دی دغه لرو په دې مګر چې دغه کارونه او پیکه نشي دغه راته زمان ځوی نشي
کمال زی صاحب تیرو جرګو ته په ولس کلونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګینه ک سړی رئیس صاحب کی همداسې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګل پاکستان سره غړ د سولې غړ مشورې جرګه د امن جرګه امدار د سولې بل مشورې جرګه او د امنیتی تړون لوی جرګه د ټولو ته په کتلو سره چې زینی یو شمېر خلکو چې زینی خي وي او زینو کې پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې دی جرګه پایلوت سمره هیله مندشته
دلته هیله شته دی د دې نامه کې چې د امنیتی تړون لپاره د جنابي کړتي چې په وخت کې کومه جرګه شي واخه خلکو پریکړه وکړي خو خپل رئیس جمهور ونه منله ونه منله اوس ما هغه د افغانستان د بربادي خواته روان دی کتلته د ټول ملت یو رقم کړی او هغه څول وی نو به د رئیس جمهور کمپاین په کې منځ زی د سمانه لري چې یو نفر دی یو رقم خبره کوي کچیرته بیا اغه هغه کوله رئیس جمهور دا خپل د لوی جرګه کشیر تخپل کمپاینی مسایل په دې ځینې باندې دا تحریم ده به د نور خلکو دومره نه ته تحریم کړي لکه خپل رئیس جمهور چې تحریم کا خو موږ دې ته غيو ده ان شاء الله نو ته یې به راورسی لکیږي هغه د سولې په نور څه مطلب کې لکه دوه حقیقت یا نور
ډیره مننه کمل صاحب کور ودان صفی صاحب تاسو جرګې پایلو ته څومره هیله مند
یاست یو د خوشبینۍ بحث ته یو د نتیجې بحث ته چې افغانان سوله غواړي هیڅ افغان د سوله د بحث مخالف نه دی اکرام صاحب موږ سوله غواړو ولې په سوله سازش په سوله کمپاین په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو موږ وایو آی کاش چې دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایره شي موږ د جرګې خلاف نه یو آی کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټول سیاسيونو ټول اقشارو برخه درلودې ولی متاسفانه چې ارګ په یوازې تنهایی په بیړه یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي د ډیری ملګرو زنه غواړم چې نمونه واخلم دا اوس ټول نیز رسنۍ تاسو وګورئ د ننګرهار ناغه دوستان چې تللي دي مدني فعالان هغوی هم دا وایي چې کاملا دلته حکومتي فضا حاکمه ده دلته هر څه کنټرول دي دلته هر شی انتصابي دي هیڅ شی انتخابي نشته یعنی دا تشویشونه د هغوی وو پرون نن به څومره سبا ته به څومره نو مونږ د دې کاهیان د دې پایلې پټوله کې هم دا وایي چې افغانان سوله غواړي نو د دې غږ نه ته ماته وایي چې د افغانستان په کومه ګوشه کې په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې مونږ سوله نه غواړو ولې دا بحث به علم واسر وي چې طالبانو سره مذاکره شوی او د مذاکرې وروسته افغانان کې نستلې چې طالبان دا شی غواړي دا شی راکړي
طالبان خو بین الافغاني خبر ته کینی نه
خو بل اخره و کینی دا اوس چې د امریکایي او چینو روسي پر مسکو کې ناشته کړې ده د همدې لپاره کړې ده مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده د دې لپاره کړی چې بل اخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ د په شکل د اشکال د ته واداره کی چې باید افغانستان د حکومت د استازو سره بین افغانی مذاکرات پیل کړي د افغانستان د قضیه حل لپاره لار نه لري
ډیره زیاته مننه صافی صاحب درنو دوستانو د افغانستان د مشورتي لوی